کمیټه د دغه حزب لپاره یو عمومي پالیسی جوړوي او د هیواد په کچه به د حزب اسلامي 1500 کسیز رهبری شورا هم جوړیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، شرغلاس
ډیره زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځایونه دي او څه ډول کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبس او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي؟ اسرنګ ځایونه دي. باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لبعد ساتل کیږي. یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د هغوی په اړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د هغوی په اړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو څرنګه چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشري او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي. نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي. نو دا په دې معنی نه کې چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو، ځکه حقوق دانه راغلو او یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته وځ کړل چې هغه هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې د ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایو چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي نو هغه له ځانه بعضې حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي، باید پولیس هغه ته د هغه اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول سوی ده، اولین اساسي حق چې یو مجرم یې لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي باید وغوته وښودل چې هغه په کوم اساس باندې د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول سوی دي، تر څو هغه وکوای سي چې له ځانه د یوې مناسبې او مؤثرې دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله چېرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي، کدی د هغه په ژبه باندې پوه نشي، دی حق لري چې هغه ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نه نیول کیږي د پولیسو لخوا باید ته وپوهول سي. او بیا کله چې په دوه باندې جرم ثابت شو او پولیسو وکولای سي چې د په خلاف باندې ثبوت جمع ورکړي او د سرنوالي ته معرفي کړي، بیا هلته هم بعضي اساسي حقونه لري چې باید سرنوالي هغه حقونه ورته مراعت کړي. اول حق دا ده چې د په خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نس کوی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرنولي حکم موجود نه لري او یا هم مشهود جرم نه وي، چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري، تر څو چې هغه شرایط نه وي وځي سوي موږ نس کوی چې هیڅوک په خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افراد یو اساسي حق ده کله چې دوی نیول کیږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او دغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نس کوی چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړ چې تو تر څو د خپل جرم یا هغه جرم چې کړی دا او یا هم کینه دا کړی د غو په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول سي چې دغه نفر په دغه محل کې زنداني ده. چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیاتې لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ دا ډېر اساسي مشکل ده. زموږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي، دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یعنی نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی. او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس، یا په کوم توقیف خانه کې ده. اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حق ندی چې باید د متهمین او مزنونو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره
وکړي. دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بنديان دي، آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغو څخه برخمن دي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنې کمرغه باز یو ګڼ شمېر هغه حقونه رعایت کیږي زموږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زموږ مظنونین متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې موږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضې اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زموږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل د چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی تکول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي. او دوم اساسي مشکل یې دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتې کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي سي او خلاصه سي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیه له اولی مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیه له څارنوالۍ نه په شپږ میاشتو یا اتو میاشتو کې نه خلاصېږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکل د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم، هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودل، نظارت خانونو نظارت کول، زه به نوم نه اخلم دغه نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې یوه دنده یې هم له زندانونو څخه نظارت او څېړنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یوه اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټولو نظارت خانونو، توقیف خانونو او محبسونو نظارت کوو. اول دا چې موږ له د هغو حالاتو د بشري حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي مونږ هغه غونه نظارت کوو او دوم دا چې مونږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مزنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقوقونه نقصوي. کله چې مونږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راځي کېږي نو مونږ په هغه له هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راجع کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشري حقوقونه بره لویله دي چې دا نظارتونه کوي د دوی نظارتو ګزارشونه تهیه کوو چې دا ګزارشونه مونږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقونه کوي دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو مونږ، یعنی د رادیوي برنامو له طریقه، تلویزیوني برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه مونږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې مونږ بعضی برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندانو سره مونږ ورکشاپونه دوی ته دایرو، ترڅو دوی دې هدف ته راورسوو چې دوی د افراد محبوسینو او مظنونینو او متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دي هغه رعایت.
ډیره مننه. غوښتنه مو ده په دې برخه کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، ترڅو د هغو پیشنهادونو په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حده پورې کتر سي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارتخانې او تعقیبخانې او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه غلطه د انساني کرامت د ساتل کېدو زمینه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا محبسو کې موږ ګورو کله چې یو مور زندانی وي له هغې سره دوه درې ماشومان هم وی، چې دغه په هغه سیمه حالاتو کې د ماشومان اوسېدل یا د ماشومان وده یو ډېر ناوړه اغېز لري، هم په خپل ماشومان باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستان او یا جلا داسې ځایونه جوړ شي چې هغلته دغه ماشومان وساتل شي، ترڅو له هغه جرمي محیط نه دوی لرې واوسي. دریم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو محبس یا توقیفخانه، د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د هغوی د تربیې او اصلاح ځای ګڼل کېږي. نو کله چې دا هلته موږ وایو چې د تربیې او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مظنونین یا متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې ترڅو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه په سر ته ورسوي.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځواني مرګ
ما ستاره ما نه مقصد درنه.